سلامونه، احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. نن د ازادي راډیو څلرویشتمه کلیسا ده. د ازادي راډیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوه. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي راډیو د تیر په څیر د بې پرې او پر وخت معلوماتو خپرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نغدو مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامیه کې ویلي، دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کېږي چې یاد لایحه د سنا مجلس د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. پخوا له ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی و. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسله وال وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پورز د جنوري په 10مه په یو بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوي چې په هرنایي کې د وسله والو په یو پټنځای کې له سختې نښتې وروسته 10 کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسله وال وژل شوي. دا روښانه نه ده چې په دغو عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاوښتې ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنة الخوارج خطاب کړی دی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو لپاره دا اصطلاح کاروي. تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او خپلواکو سرچینو د پاکستان پوځ ادعا نه ده تایید کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنۍ او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکلي، څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړیو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي، کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي، زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام لږ وروسته له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماته ورکړه. د آسیا د ملتونو په اتلولۍ لوبو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په نننۍ لوبه کې افغانستان 6-0 مالیزیا له مخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په خپل لومړي لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او له 19 کلونو د لشمره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د آیرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوزاده 113 پته منډې وکړې. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15مه پیل شوی دی چې پایلوبه به د فبروري په 16مه ترسره شي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په دې ورستیو کې د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوقو پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل، اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغه اصولنامې په حقله د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصول نامه د افغانستان له پخوانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیر مننه تر ټولو د مخه تاسو ته، استاسو همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر ده چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې د مونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایي حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایي قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملی شوی ده په افغانستان کې، د ټولو اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامی ابطال مطرح کوو. یعنی مانای داده چه دا اصولنامه متاسفانه د ټولو اسناد په مقابل کده، او اصلی مسئله داده است چه دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د په افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکم و اجراءات تنظیموي. معنای داده چه دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمه اجراءات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسئله باید سرګند شي، روښانه شي، چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقي د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وضع کړي، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقي متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون شتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لاینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقي لوی بحران موجود ده په افغانستان که معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. په همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري، او په افغانستان کې قانون خو نیوی خبره نه ده. قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وخت پورې دوام لري، او حتی د یعنی قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خوا هم مطرح و، مگر په افغانستان کې هغه وخت چې اولین قانون اساسی رامنځته شو د شاه امان الله فقید په وخت او اولین قانون جزا د افغانستان مطرح شو، تمسک القضات الامانیه، دا د افغانستان اولین قانون جزا ده. د افغانستان کود مدنی د داود خان فقید په وخت کې نافذ شو، ډیر یو قوی جزایی قانون ده چې دا قانون اصل پسله د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد او همچنان نور و مذاهب و پکې ډیره ګټه اخیسته شوی ده او د ټولو بین المللي ارزښتونو سره مطابقت لري. مگر متاسفانه دا اصولنامه چې وضع شوی ده، دا اصولنامه ټول مواد یعنی 109 مواد چې لري ټول بالکل یعنی د دوی په قول فقهي بنیاد لري. اوس دا مثلا مطرح ده کوم فقه، یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غوندي، یعنی په دا مو د تاریخ بعد اسلام نه په دای زر کاله خو زر کاله پورته خو مونږ په ټول نړۍ کې اسلامي نړۍ کې خو کم از کم زرها فقهي کتابونه لرو او زرها فقیان لرو. په همدې خاطر اوس دا مثلا مطرح ده چې کوم فقه، فقه خو یو وخت په اسلامي نړۍ کې په اسلامي ودونو کې د قانون حیثیت درلود، یعنی د اجتماعي مسایلو د تنظیم په خاطر، د خلکو د امورو د تنظیم په خاطر فقهي مسایل مطرح شوي دي. هغه مسایل چې مثال 15 کاله پخوا په سودان کې مطرح شوي وو، یا په یمن، یا په ترکیه، یا په افغانستان، یا په ایران، خو اوس خو زمانه بدل شوي ده. او اصلي مسله په فقه کې فقه خو یعنی واقعا ډېر غني ده، د اسلام فقه ډېر غني ده، اصول لري. خو د فقهاو په قول زمین و زمان چه ورته وایي، یعنی زمانه چه بدل کیږي، خو معلوم دار احکام هم باید د زمانه د بدلولو پر اساس باید بدل شي.
مننه.
یعنی قانون میروانی.
مننه جناب امیر صاحب. په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مو کتلې دی، کومې ماده له حقوقي او اجرایی اړخه ډیر د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې، په فقه، په شریعت، په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده، د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده. متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده. او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه، قانون یا د فقه موخه، اصلي موخه خو د عدالت تطبیق ده، تطبیق کول ده. مگر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده عدالت تر سوال راځي په دا اصولنامه کې. دا اصلي اندیښنه ده، دا اصلي هغه ټکي دي چې په دا اصولنامه کې ده. او معلومدار باز مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده، چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوی آشوب خواته سوق کوي. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوی ده چې د افغانستان وګړي، د افغانستان شهروندان، د افغانستان خلک ویشل شوی دی په څلور طبقه، علما و اشراف متوسط و طبقی پایین. دا طبقی پایین دا خود دیر بد معنا ورکوی جامعه دا ویشل، دا خود دا مطالب دا چه معلوم دار پا یو وقت که دا مسئله اتمن پا کم فقی کتاب که مطرح شوی ده، یا مثال گمان کم که پر عدل مختار که دا موضوع مدرشی و خو اغا زمانه بلا زمانه و پوست وقت که دا مسائل مطرح کول، او مخصوصا چه ده قرآن کریم ده ارشادات پا مقابل که ده. پا قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده. انسانان چې اغه کیږي توپیر کیږي د قرآنی حکم پر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم راغلی ده.
بله
ان د تقوا پر اساس.
بله
نه دا چې علما او بخنه غواړم آخري جمله
مهرباني
یعنی دا سیویشن شوی ده که یو سوک یو جرم مرتکب شی که دی علماء په طبقه کیوی سزای بالکل دیر خفیف ده که پو اشراف طبقه وی یا متوسط یعنی دیر توپیری سزاگان مطرح شوی ده چه دا سل پرسله ده اسلام دی مبین دی ترشادات پو مقابل ده او معلومدار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل او همچنان د بین المللي حقوق پر ضد د هغه ارزښتونه چې په میثاقونو کې مطرح شوي ده، هغه میثاقونو چې افغانستان پکې لاغ کړې ده او ملزم ده چې باید دغه مفرداتو ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډېره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند زبیع الله مجاهد ل انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ، غوی مشخصا د دغه ټیټه د بقې پاکلوي چې وویل چې د دینه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو اقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله
سخنگو نطاق دی حکومت خو تاسو تجربه لري، تاسو ژورنالیستی هستی، پیگی چی اگوی خود مامور ده او مامور معذور ده و فقی وصولو که هم مامور معذور ده، اگا خود باید یه توجیه غولان دی که یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاهد سر نه دا خود مانای داده چه وزر بطر از گناه چه ارتوائی پا افغانستان کی، یعنی مانای داده چه دوی تقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یه خود طبقی پایین طبقی یه اغا سوک چه متکرر مجرم بی. اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویشل کیگی دا افغانستان شروندان دا افغانستان وگیلی دا ولی ویشل کیگی دا ویشل خبرت سوال لانده ده او دا ویشل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده. جامع وګړي ویشل په څلورو طبقو دا متاسفانه تاسو حتماً اوریدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل، حتی یو نوه تانۍ ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوي اصل ده.
د پاکستان د علماء د یوغي نیوکه اغه شاید یو څه سیاسي انګیزه هم لري په صورت د بحث ول دي. جناب امیر صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په اړه ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوې دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه نائب ده ترڅو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوي وشي. په دې اړه که تاسو
متاسفانه دا نه توجیه دقیق نه ده. دا توجیه مسله لا پیچل کوي متاسفانه. اصلي مسله دا ده چې یعنی خبره باید بنیادی مطرح شي. اصلی موزله پا افغانستان که داده چه اول باید قانون اساسی را منسته شید او بل مسئله داده چه پا افغانستان که خو د طالبان راتګ نه سلور نیم کال تیریږي، مگر افغانستان خو داسې هېواد ده چې دا خو په دغه څوارلس سوه کال کې یو اسلامي هېواد و، اسلامي هېواد و، اسلامي هېواد دی، اسلامي هېواد به وي. او په افغانستان کې دا قانون و دا مطالب خو ډېر سابقه لري، حداقل یو قرن په افغانستان کې دا مسایل سابقه لري. په افغانستان کې سل کال مخکې قانون اساسي د ملا خان په وخت کې نافذ شوی ده. په افغانستان کې دغه محاکمات ستره محکمه په افغانستان کې سابقه لري. قوانین موجود و په افغانستان کې نه تنها قانون د جزا اصول محاکمات موجود و، په افغانستان کې قانون اصول محاکمات ستره محکمه، قانون اجرات جزایی او نو قانون د سالنوالی، دا ټول مسائل موجود و. دا مثلا نه تنها د جرایم مقابل کې یو اربه نه ده، بلکې متاسفانه دا مثلا د خلقو حقوق غصب کوي، سلب کوي، او یو نوی تشنج رامنځته کوي. او نه تنها د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده، چې بالکل اضرار ډېر دی متاسفانه. یعنی داسې خو نه کېږي چې یوازې په یو اصولنامه کې ټول اجراءات د محاکم تنظیم شي. دا خو موضوع خو واضح ده چې یو جرم اجراءات جزایی چې ورته وایي باید واضح وي، د پولیس د صلاحیت، شفي ارګانونو صلاحیت، د څارنوالۍ صلاحیت، او بعد د هغه نه د محاکم صلاحیت مطرح کېږي. په همدې خاطر یوازینۍ لاره، یوازینۍ بدیل، یوازینۍ وړاندیز د ټولنې لخوا نه دا دی چې
مشره ستاسو وړاندیز به ته بیا راشو پای کې. بله پوښتنه دا ده چې بخنه غواړم چې تاسو خبرو مو قطع کړی. بل پوښتنه دا ده چې د دغه اسلامي په ځای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب، د تعذیب وړ او تعذیر وړ دي. څه فکر کوي چې د دغه اصول نامې تدوین کوم سیاسي انګیزه هم لرلی شي یا نه؟
معلومدار بالکل تاسو پوښتنه پر ځای ده. دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري، معنی دا ده چې دا اصولنامه چې وضع شوی ده د طالبانو د مشر لخوانه، دا د طالبانو د مشر د سیادت په خاطر، د هغه د شخصي استبداد د تحکیم په خاطر دا اصولنامه وضع شوی ده. او دا مثلا معلومدار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کش ده، اما اصلی مثلا اصلی انگیزه د امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده غد شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وضع شویده. او دا مسئله چی دوی مطرکوی خو منگو تاس پیگو چه افغانستان یا متکثر ایواد ده، پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتون یری، پا افغانستان که شیعگان پیروان فقه جعفری اثناعشری چورتوایی، په افغانستان کې نور مذاهب هم معلوم دار موجود دی. دا مسئله یو نو نه تنها تشنج را مسته کمی، بلکه دا مسئله حتی د انفی فقه د اساسات په مقابل کې ده. از انفی فقه او د امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات، د امام ابو حنیفه مذهب، د امام ابو حنیفه مکتب دیر متسائل مکتب دی، د غیر ارشادات او ارزختونه د مذهب انفی ارزختونه متسائل ده. بس نه ده چه ټول خلک باید په جبر یوازې انفي مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شوی ده. کسو وګوري چې په جبر یو څوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. په مذهب کې معلومدار سلپسله دا مسله د اسلام د مبین دین د اساسات په مقابل کې ده، او معلومدار د ټولو انساني ارزښتونو، حقوقي، شرعي ارزښتونو په مقابل کې ده. د افغانستان د خلکو حقوق او امچنان د افغانستان د مختلفو مذاهبو آزادي باید په رسمیت وپیژندل شي او رعایت او احترام وشي. دا ټول افغانان دي، دا ټول د افغانستان د واحد ملت احاد دي.
جناب امیر صاحب، را به سو وست ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغه اسلامي په ارتباط مهرباني وکړئ.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوقپوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کیږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو چې ډېر قوي حقوقي، شرعي، فقهي شخصیتونه رابلل شوي دي. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس داده چې په افغانستان کې قوانین موجود و، موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدني. دا دواړه د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوي ده، او ډېر متکی ده د انفي مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا ډېر ضرور دی چې دا کود مدني، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکړي. یوازینی لاره، معقول لاره داده چې دا قوانین باید استمرار وکړي، او که دوی تشویش لري د طالبانو زعامت دوی کولی شي چې یو متخصص هیئت، یو مجرب ایت و تاکی چې دوی وګوري چې دا قوانین کوم یې په د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو دلار نه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات ته، طالبانو عدلیه وزیر ته، چې راشي تاسو په رادیو کې مونږ کینی چې دا مسله مونږ مطرح کړو چې د افغانستان کود مدني، دا خپل کود مدني د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا سلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدني 2014 ماده لري. دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفي مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري، همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا. دا اصلی مسئله ده چه قوانین باید استمرار وکی، او حاکمیت قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان که باید قانون اساسی وضع شي. په همدې خاطر د مونږ وړاندیز د افغانستان د دالوی بحران حقوقی چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقی